درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساس ما اجملند او زماد نور هم کرانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې یو خاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پیل کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا نور کله پتیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یوې خبر پاڼې کې ویلي په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل په وخت نن ماښام په 6:30 بجو پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او پکې ښاغلي ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته له ولسونو سره وینو هلته ولسونو را غونډه وو. هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یکشنبه په ورځ په کژې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتله چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربند وکړي.
د سولې د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسي غونډو کې د سولې او اوربند پر اهمیت ټینګار کړی. د کرکټ په یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې ایرلند پرون افغانستان ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته 211 منډو هدف وټاکه. ایرلند وتوانېده دغه مسابقه په 50 وکټو وګټي. افغانستان د 50 مسابقو د دې لړۍ لومړۍ ګټلې وه. دویمه مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوه. درېمه مسابقه ایرلند، څلورمه افغانستان او پرونۍ مسابقه چې د دې لړۍ 5مه وه ایرلند وګټله. دواړه ټیمونه با را روانه جمعه په خپلو کې ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ دغه مسابقې د هندوستان په دهرادون ښار کې روانې دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سربي وګړی شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون تر الوتنې وروسته د ایتوپیا د پلازمینې اوديسا بابا په 50 کیلومتره کې نسکوره شوه. په پیښه کې 190 تنه سورلۍ او 8 تنه عمله وژل شول. تر اوسه د دې الوتکې د سقوط علت نه دی پړاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لس له مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړی انټونو هرانکو په خپل فیسبوک لیکلی چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوی دي. د الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکیو پرون د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د دې دوی اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې جمهوري اسد د پنځمې دورې لپاره د ده پر کاندیداتورۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوي. پرون هم د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلي وه. عبدالعزیز له 1999 کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې د مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې لږ څرګندېږي. یو فولکس واګون موټر چې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارن کین سیل د واده پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورباندې لاسلیک شوی و په یو خیریه لیلام کې وپلورل شو. کنیسیل په هغه مرکه کې چې د کمرسانت ورځپاڼې پرون یک شنبه خبره کړه ویلي دغه بیتل ډوله فولکس واګون موټر په هغه کلنی لیلام کې خرڅ شو چې رڼا او تیاره نومیږي. دغه موټر په 20,000 یورو چې د 22,500 امریکایي ډالر معادل کېږي وپلورل شو. کله چې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر خپل واده ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ور وباله دا مسله د جنجالي بحثونو سبب شوه. ولسمشر پوتین د واده په هغه مراسمو کې پر هغه فولکس واګون موټر لاسلیک کړی و. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ.
چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی دی. دی وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پر مخ تللې او باید په دقت سره پر مخ ولاړه شي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم درسره شریکوو. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبرې مجله کې اورېدلی شي. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پرېکړه کېږي افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نه شي کولی. تر دې مخکې یوې امریکایي ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې د طالبانو هیئت په قطر کې بیا هم د روانو مذاکرو پر مهال تر اوسه یوازې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید د سولې او ثبات رامنځته شي، د سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له اونه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلوالو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصري لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوه اونۍ کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوری ریاست بیان هارون چخانسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره دوام کړی دی او باید په دقت سره پرمخ ولاړ شي. ښاغلی غنی پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلی غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ او داسې نورې پټې اړیکې باید روښانه شي. خان محمد سیند پرې رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوس مهال په هره ژبه د سولې خبرې کیږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسیږي. د وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هیره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي، او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده پرون په یوه خبري غونډه کې کسان په ښکاره کوم نوم وانخیست، خو ویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هره بیه چې کیږي دغه ملي پانګه وژغوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامینځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم وانه خیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو او بوختی. د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې اوسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي اوسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغېز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت او غوښتل چې له هرې ممکنې لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو که از بین میره ای سرمایه ملی از بگفتی دوست
هغه وای د پانګه چې له منځه ځي دا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې له منځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وای که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي دوی چمتو دي چې د افغانستان د اوسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا د ازادي راډیو د اوس پر شو دي ته چې لویدیسي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاس نوري ورته کتنه کوي.
امریکای سټارز ان سټرایپس خبرونه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دی او مهم قومندان چې په دې ولایت کې د وروستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وژل کېدو او د دې ډلې فعالیت په یو مطلب کې کتنه کړې ده. سټارز ان سټرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تیرونه جلال آباد ته نږدې پر یو خصوصي شرکت خونړي حمله تنظیم کړې وه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. پر ای بی ساختمان شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسولیت یې داعش منلی پر 15 حمله کوونکو سربیره د دې شرکت شاوخوا 14 کارکوونکي ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګنی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبې په شپه په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. Stars and Stripes د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او سیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلې دي ننګرهار په ورستوي 2-3 میاشتو کې یو څه آرام خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د زپلو هڅ کوي اندېښنه لري. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 جنوري کې خپور کړی و ویل شوي چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوي چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې پر یو افغان ژباړونکي چې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خپره کړې ده. یو ایس ای ټوډی لیکي 28 کلن نبی محمدي چې کلونه یې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او 13 اونۍ له خپلې مېرمنې او 2 اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدي په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې دیره د آیوا د ملي ګارډ له ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې 3 ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. د غزواکونو چې د ویزی او د امریکایي تابعیت په ترلاسه کولو کې هم له محمدي سره مرسته کړې ویلي چې هر ځل چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړي ځکه و چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدي چې له دې مخکې په میاشتنۍ $200 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله، ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولی چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه مشر په ملي اختلافاتو او کرکې خپرولو تورن شوی، خو د دې ډلې یو مدافع وکیل ویلي چې د هغه د نیولو تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او قزاقستان نه غواړي چې له چین سره یې اړیکې خرابې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورټ نوریاس نوري دراوړی.
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی. دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تېره شپه د الماتی په یوه هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینې استانې کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو. د استانی پولیسو هم د هغه نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شینجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی، په دې وروستیو میاشتو کې د شینجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتې څو غونډې تنظیم کړي دي. په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کېږي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي. د بیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې دا بیریږي چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري. هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي. ایمان عمرو چې د دې ډلې مدافع وکیل ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کېږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی. میرمن عمروا زیاته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي. د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتی یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2.5 لک تنګې چې $680 کېږي نغدي جریمې په پرې کولو مکلف انګرځولی و. بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2018 کال راهیسې رسمن فعاله ده. هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شینجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي. ملګرو ملتونو په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شینجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کېږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په میلیونونو نور هم په زوره په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي. خو چین ویلي چې دا د توقیف کمپونه نه دي بلکې هغه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې هدف یې له خلکو سره مرسته کول دي چې د تروریزم له شره خلاص شي او دوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم ده چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هر شیبه یې ممکن حمله پیل شي. بلخوا پرون د سوریې په درا ښار کې په لسګونو کسانو د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د مجسمې د جوړېدو په اعتراض مظاهره وکړه. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داس حال کې پیلېږي چې د دیر الزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبری آژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلور ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کوردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دی هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. دا په اصل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په بریتانیا کې ډیره ده وایي مظاهره چند د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول، ژوندۍ دی وی سوریه او مړ دی وی بشار الاسد شعارونه یې ورکول. درعا هغه ښار دی چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې له عرب پسرلي څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل سوې خو وروسته په وسلوالو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په رپورټ بحث وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انتونیو ګوتیرس په رپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې ده. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار ولایت په مندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دا کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې ایرلند پرون افغانستان ته په 5 ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته 211 منډو هدف وټاک. ایرلند وتوانېد دغه مسابقه په 5 وګټي. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو په منځ کې 3 روسان او 1 سربي وګړي هم شامل دي. همدارنګه ویل کیږي چې لږ تر لږه د 15 هیوادونو وګړي په دې الوتکه کې وژل شوي دي. د الجزایر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبې الجزایر د پلازمینې په جنوب کې په یو پوځي هوایي ډګر کې ښکته شوه. او یو فولکس واګن موټر چې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیل د واده پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وربند لاسلیک شوی و په یو خیریه لیلام کې وپلورل شو. دوستان تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله هم دومره وه. مخکې له دې نه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بله نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه.
زه مې لاله جان.
خاله جان د ژوند په خپل درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راسه در په در کونډه يم. زه مې نشته خاون بشه چې وې سلو لورګان ما غم واده کړ غم دسه درام ژوند نه ده. هغه دې معنی بدتر دي. زه ګرځېګم کله لور کړه کله خوره کړه وس خوره سره مو سېګم. دا دوه کال کېږي دوه نیم
دلته خوره کړه دې چې کوم دسه ور سره او سېګ کاروبار ورته کوي که څنګه؟
هم دسه سېګم دا ما سمانه کارته پورته کوم سودا ترکاری مرکاری راوړم. دا چې څه ضروري چې ما کار ورته کوم.
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې؟
مشکلات اندغه مشکلات چې کور نه لرم کوم مرسته سوک را سره نه کوي. همدغه یو ډوډۍ خورم او کومه جوړه کالي راته کوي. نور
ول د لورګانو کره نه ځي؟
لورګانو کره مې هغه خو خوښیانې لري. هغه وکړه چې زه لاړ شم کله یې خوښه یي کله خوښه نه یي. لورګانې مې غریبان اندي. نو
دا خو د خوشحاله ساتي که څنګه؟
خیر نه نو ښه ده، ګزاره ده، تېرېږي. که خوشحاله م که خپه م ژوند ده تېروم. افغانستان کښې خو ټول افغانستان د کونډو نه ډکه ده. خو بیا ښه دی زوی کول لري که نه، زه خو بېخي هغو نه مشکلات مې زیات.
خاوند دې چېرته شهید شوی دی؟
خاوند مې دغه میدان وایي کښې شهید شوی. سیمن صاحب و
مخکې د هغې نه م ژوند ښه و؟
که هغه چې ژوندی و ښه وم، اوس چې شهید چنو دا باندې تاسو زیاته راغله
او د لورګان بر چې هم غټی کړي پډیر مشکلات به غټی
پډیر مشکلات نه غټا کړو تکلیفونه زحمتونه خو ډیر په جنجال می غټان کړه اوس می بیچارهګان وړي وړي واد کړه
دلته پسغار د ګرځل ک خپل کورغونی چې پسغار د شته زړه وشي اخلي څنګه یا چاستر ګته ګوري
نه هغه چاستر ګته ګور مغو نه واک نه لرم نو چې زه لاس ور تیر کما ما په تا به یو شی زو کما ته اجي عمر د تیروم
ته وخت نه سره ته هله لري ته ارزو لري
نه ارزو چې څوک مرا سره سره کوي ودی کی کومه کرا سره کوي دغه تایم او کنه کینو کور یا پات
هدي زه ته مننه